افغانستان منستړی مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غلاز د رادیو نه اوریز فرشته صحاکم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپږ پېته سلنه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تېر ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په 3 واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق نه محرومې دي. هغه د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارتاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوې دي. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی وو چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري کونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په 13 کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود اميري مقدم نن د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لک تر لک لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول، او دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوی دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لوري د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاشمې په سر د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین سوالس بي پيلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین سلول لری کنټرولیدونکو کښتۍ حمله مایزه وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلول بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشري سي ټاکلې د 2015 کال د جنوري په 26 تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشتہ سحا کر کلی کوم. په خبرونه کې برا سره دارا پورونه واوري له پاکستان راستانه شوی ځینی افغان خزی اونجونې په ناوړه روغتیاي وضعیت کې دي.
امدوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس سیولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي نو دغه شاګردانو روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مرایو بخش کې یا د آینه روزي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه مشته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ کلاسادي رادیو نه اوري. پیل کو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزی اونجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې اونجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 9% ښځې او نجونې د افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. امدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایې ښځې او نجونې دي، او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواد ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له را سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار رحمت تکال کتنه کړې ده. تاسو واوري بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری UNHCR د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 0.5 میلیون بی اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دی لري، چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوي، له 8 لکو زیات یې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتي ستونزو له وجې د قریشي په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
موږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان شي په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شکه چې موږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیم وو چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې له خپل پخوانی ژمنو سره سم د پرزیدلې جمهوریت نظام پوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي خپل اصلي نوم وښيي، ګیلې لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوجان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ډیپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یوه بله ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې، ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشي وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېچ وژن نسی چې افغاني اسو ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي. کانن بایته لار سره په ډوډۍ باندې مشکلې به مدره کې اسو ک یو ورځې کارو کو درې ورځې په کورو کې اسو. به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلک امرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوزیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوې دي چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیرای د خلک په غیر قانوني لارو له سرحد اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواښونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22 نیټې پیښه چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې ایراني پولیسو ګڼ شمېر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې 4 کاله مخکې د 1999 کال د غویي ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمېر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمېر اوسیدونکو چې غوښتل یې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایراني پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د 2 کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور 6 کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او رزنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همداراز د تایبات ښار سرانوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لودي سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سږنی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 900,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو 3 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو 3 کلونو کې بعد د ځان وژنې پیښې رامنځته شوې دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې په روان 2023 کال کې شاوخوا 6,000 افغان کډوال هلته نیول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو رضاکاره مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوي دي.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې څه دوه ساتلې وي نه نوی پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالد او چې دوی ان ډاکومېنټډ په دې کې موږ ډېر 10 کسان مو لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو د هغه سربېره ری دوی نیولې وي. زما ملګری دارنده زموږ 10 ملګری د پېښور اسلام آباد او کوټ کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی د 10 کیسونو راشي نو موږ د دوی مطلب یو فیس نه افلو د دوی کوم هم ال تکیدل شي یا دل تخلاصې دل وی یا ریپورت کول یی وی چې کوم هغه پروسس د دوی لپاره آسان وي یا دوی مونږ آسانی ځن خلاصول شو هغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کوو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخې د سګنی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیرا افغان کډوالو شمیر څه باندې 10,000، په ازبکستان کې 9,000 او په ترکمنستان کې 3,500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیره تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د ایستل کېدو له ګواښ او په کمپونو کې له وهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیع الله شینواری په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې وو لکه ما بس زموږ دپاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراته. دغه خپلې روپۍ مو خوړې تقریبا $12,000 ما وخواړه. چې موږ باندې راووتو ډایرکټ به پولیسو ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو دا ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې ښه دی.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نوره نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کېدو وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بي وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځ وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګه یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې دریمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د ځورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیا هم خراغلی. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر ښځې په شخصي توګه د ژوند چارو د مخ تبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسه احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا واکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنورم لارم که غراضی نویدی دن کار بارز ده.
دیدی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. کلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری ده تکره چه دیدی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دیگه مشتریان دیر خواهی وی دیر انتخابی وی یو همیشه از ما تولید که چی دیگه از اخفال تولیدات که غارم چی نواری و بوسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمو مشتریان د مونه خوښ او خوشاله دي زمو کاروبار او شکر ووس به خي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی بعضی خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې داشان زیاد بود زیاد پر ماشین هم خستن ووست دومره ندی خب بیم که نظر نور و خلق و نراغت ده ما کاربار بانی دومره تصیب نده کرد و مشتریان مشتا و چون تولیدات می دیر مشتریان خواهیوی و مشتریان می برست برست زیادیگی پر ماشین همه
او رسل دی چه ده دوزر و دویشتم کال پر دیسمبر که ده طالبان و اقتصاد و وزارت پا افغانستان که ده مرستی رسونی پا بحرانیو او کورانوی غیر دولتی موسسو که ده خزو پا کار بندیز و لگوا لزگو نظر خزی بیکاره شوی. تر دی مخ که لروختی او امنیت اپراتا پا دیره نور و دولتی دارو که ده خزو ده کار مخانی ول شوی و چه ده پریکری ده خلکو پر اقتصاد منفی اغیز و کرد. خراب اقتصادی وضعیت د متشبوس خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د ځینو متشبوسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي هیله مایر وردک بیا ل خپل کار خوشاله ده او وای چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې حتی عرفانی شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه وبخښلی دي یعنی وبخښنه کوي زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباس نه دي بلوچی لباس سندی و دغه مردانه کندر دوخت یخندی گجراتی چادر دی خورونی دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بدو هر سکی کار کم یعنی او بخش یا او رقم تولیدات دی مادی
د اغل وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزدیواله چې په 2019 کال کې غزدیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړې ده
کمرغه موږ زیاتره هغه کارکونکي چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څه دی او کور مسؤلیت لري او کولی سی چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزی له دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دیناری نولا پر وسکتون سادر دادی او پر رتلون که کیمو دیموک مو خدا ده چی هم داغ خپل کار تنورا پر مختاگ ورکو و وکره سو چی هم خیزی چی اوز پا کورونی که ناستی دی اوی ده دست یا فرصت برابر کو چی ده اوی لپر یو خب بازار وی وکره سی چی خپل هم داغ کومی توگی دی ده پا خیق قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاده کرده چه کومه خزینه چه دوی سره کار کوي یو شمیریه ده لستونو خوله او غاره جوده بی چه زر یا عطس و افغانه تر لسه کوي او پدی پیسو ده خپل جوان ضروریات تر یو بریده پوره کوي ده سیدی پا باور ده میرمنی کولیشی چه پاراتنوگی که پا خپل همداس شرکت جوړ کړي خو اکثر هغه میرمنی چه ده لسی سنایو کار کوي پدی باور دی چه کارونه نن سبا ډیر خراب شوی دی په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چه د لورا په نوم شرکت لري د آزاده رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچه و کارونه بزنس هر څه ډیر ښه روان و خرید فروش ډیر زیات و مو ډیر آردار به ما اخیستل هم له بهره هم دننه افغانستان کې له نورو ولایتو څخه او په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوره سوي
دا کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلې افیزي نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي په هغه باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي اغلې افیزي زیاتوي
ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډیر یعنی علاقه دې ته نه لري. مثلا په خو چې و د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران